د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو دا 2 ساعته خبرونه د ولایت په ولایت د پروګرام لپاره ځنګړې شوې. په لومړي نیم ساعت کې چې په څو شیبو کې به یې د وړاندې کولو لپاره غزنی ولایت د ستونزو او مشکلاتو په اړه خبرې کوو. چارواکي او همداراز په دې اړه به د هغو د چارواکو خبرې واورو. تاسو هم په دې پروګرام کې برخه اخیستلی شئ. خو لومړی زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. په سر کې د خبرونو سرلیکونه: د سولې د عالي شورا پلاوی په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پرمختګونو په اړه خبرې کوي. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د عصري ټکنالوژۍ په وسیله به د افغانستان د طبیعي زیرمو د څیړنې په برخه کې همکاري کوي. او یو ایرانی څارنوال وایي د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس توقیف شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو د راپورونو د څیړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. دفاع وزارت تیر ماښام په یوه خبر پڼه کې تایید کړه چې له درې ورځو راهیسې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي او په ترڅ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې. خو دفاع وزارت په عین حال کې وایي په دې ترڅ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې راپورونه به هغه پلاوی په جدي ډول وڅېړي چې د تحقیقاتو لپاره ټاکل شوی. له دې مخکې د هلمند د ولایتي شورا مشر عطاالله افغان ویلي و په سنګین ولسوالۍ کې پر یوه کور په بمبرۍ کې د یوې کورنۍ شپاړس غړي وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي نن د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. محمد عمر داوودزی او دینګ زی جن په پیکینګ کې سره وکتل. د سولې د عالي شورا وایان سید احسان طاهری چې چین ته په سفر کې له ښاغلي داوودزی سره ملګری دی نن ازادۍ رادیو ته ویل په دې کتنه کې همداراز د سیمې د هیوادونو د مرستندوی ونډې په اړه هم خبرې وشوې.
امروز هم مجلس خیلی مهمه که جناب داوودزی سید باید
نن هم ښاغلی داوودزی او ورسره پلاوی په پیکینګ کې مهمه غونډه لري. د چین د خلکو د جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت له لومړي موین او د شانګهای د همکارۍ د سازمان له سکرتر جنرال سره به وګوري. ښاغلی طاهری زیاتوي چې چین کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه او مؤثره ونډه ولري. ښاغلی داوودزی چې په عین حال کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی پرون د یو درې ورځني سفر په مخه پیکینګ ته ورسید. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د عصري ټکنالوژۍ په وسیله به د افغانستان د دوامداره پرمختګ په برخه کې مرسته کوي. په دې اړه یو تفاهم لیک د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر نن د زیمنس شرکت له استازي سره لاسلیک کړ. جمهوري ریاست په یو خبر پڼه کې وایي چې دا تفاهم لیک پرون پنجشنبه د سویس په داووس ښار کې د نړیوالې اقتصادي مجمع په حاشیه کې د ولسمشر اشرف غني په حضور کې لاسلیک شو. د دې تفاهم لیک له مخې دواړه لوري پر داسې یوه جامع ستراتیژۍ کار کوي چې عملی کېدو سره به یې زیمنس شرکت د عصري ټکنالوژۍ په وسیله په افغانستان کې د انرژي او طبیعي ګاز د زیرمو د څیړنې په برخو کې مرسته کوي. لازه د رادیو خبرونه اوري. ایرانی چارواکي وایي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس نیول شوی دی. شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ د 2013 کال له جولای میاشتې راهیسې په ایران کې په توقیف کې دی. نوموړی لومړنی امریکایی وګړی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست له 2 کلنې دورې راهیسې په ښکاره ډول په ایران کې توقیف شوی. د ایران نیمه دولتي خبریا ژانس مهر نن د ایرانی څارنوال غلامی صادقی له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د ښاغلي وایټ قضیه تر څیړنې لاندې ده. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دې هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی. کرملین پرون وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل وینزویلایي سیال سره پر ټلیفون خبرې کړي او د خپل ملاتړ ډاډ یې ورکړی. ولسمشر پوتین ویلي چې په دې هیواد کې سیاسي بحران له بهر څخه پارول شوی دی. په وخه امریکا، کاناډا، د لاتین امریکا ځینې هیوادونه او یو شمیر اروپایي هیوادونو په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو په مشرۍ له موقت حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی، خو روسیا، ایران، چین، سوریا، کیوبا او ترکیه بیا د مادورو د حکومت ملاتړ کوي. امریکا تیره ورځ په رسمي ډول د وینزویلا د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د علني غونډې غوښتنه وکړه او تمه کیږي چې د یونان پارلمان به نن د هغه تاریخي توافق په اړه رایه ورکړي چې له ګاونډي هیواد مقدونیه سره د یونان اړیکې عادي کوي. په داسې حال کې چې پرون د یونان پارلمان په دې اړه بحث کاوه، د پارلمان مخې ته اعتراض کوونکي راټول شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. اعتراض کوونکو د نن ورځې لپاره هم د یونان د پارلمان مخې ته اعتراضونه پلان کړي دي. د یونان او مقدونیا ترمنځ د شوي تړون له مخې مقدونیا به خپل نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلوي. په مقابل کې به یونان په اروپایي ټولنه او ناټو کې د مقدونیا د شمولیت پر وړاندې له مخالفت څخه لاس اخلي. دا خبرونه.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو، السلام علیکم، اسمت څاروانم. په دې خبرونه کې چې غزنی ته ځانګړې ده، تخنیکی چارې شمشاد زادران په مخ بیای. غزنی د افغانستان یو مرکزی ولایت چې له میدان وردګ، پروان، بامیان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، زابل، اروزګان، دایکنډي او بامیان ولایتونو ترمنځ پروت دی. البته په 22,915 کیلومتر مربع ساحه کې یو پراخ ولایت دی. د دې ولایت مرکز هم غزنی نومیږي. د غزنی ډیری ولسوالۍ نامې دي. دا ولایت په تیر دوبی کې د سختو جګړو میدان و، خو له هغه وروسته په غزنی کې زیات هوایی او د شپې عملیات شوي چې ممکن د غزنی د امنیتي وضعیت له څه ناڅه ښه کېدو سره یې مرسته کړې وي. البته په غزنی کې عموما چې هوا سړه شي امنیتي وضعیت ښه کېږي، جګړې کمیږي، خو څرګنده نه ده چې هوایی حملو او همداراز د شپې بریدونو به څه اخیست کړی وي او که نه وي. د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې په دغو حملو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته سختې مرژوبلې اووښتې دي. غزنی د افغانستان یوازینی ولایت دی چې د ولسي جرګې لپاره پکې انتخابات ونه شول، ځکه چې د دې ولایت په ټولو برخو یا په بله ژبه په اکثرو برخو کې انتخابات نه شوای کېدی. ټاکل شوې ده چې د سرطان په 9 نیټه د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره د ولسي جرګې لپاره په غزنی کې پارلماني انتخابات هموشي، خو آیا تر هغه وخته به وضعیت بدل شوی وي؟ او لکه څنګه چې مخکې مې ویل، عموما په غزنی کې د ژمي یا د هوا د سړېدو په وخت امنیتي وضعیت ښه وي، خو چې کله هوا توده شي امنیتي وضعیت خرابیږي. او د سرطان 9 هم داسې وخت دی چې هوا پوره توده ده او د دولت وسلوال مخالفان هم په دې ولایت کې زیات فعال وي. هیله ده چې تاسو اوریدونکي په ځانګړي ډول د غزنی اوسیدونکي د خپل ولایت د مسایلو په اړه پوښتنې وکړي یا نظر څرګند کړي، د افغان بي سیم 1813 شمېره مو په خدمت کې ده. سر له اوسه کولی شئ چې اس ام اس پرې راواستوئ، پیغام یا پوښتنه ولیکئ، او د ټلیفون شمېرې به څو شېبې وروسته درته اعلان کړم. په دې خبرونه کې زموږ میلمه د غزنی د والي ویندوی ښاغلی محمد عارف نوري دی. ښاغلی نوري ته هرکلی وایم، همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره دی. نوری صاحب، که لومړی زموږ اوریدونکو ته د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه ووایاست چې لکه څنګه چې ما اشاره وکړه، نن سبا غزنی په نسبي ډول آرام دی، که څنګه؟ نوری صاحب تاسو ټلیفون قطع نه دی، خو لکه چې بله اوس فکر کوم چې خبرې کولی شئ، مهرباني وکړئ. نوری صاحب،
السلام علیکم، صحت مشه ته خیره؟
سلامت اوسه نوري صاحب، مهرباني وکې زما لمړی پښتنه دار چې نن سبا د غزنی امنیتي وضعیت څنګه دی؟
خیر ده، مو خدمت کې
فکر کوم چې تاسو زما ژغ ناوړی تخنیکی همکار به در سره خبرې وکړي یا به ټلیفون دوباره درته وکړي چې تاسو زما آواز واوري او پښتنو ته ځواب ووایست. اوریدونکو ته وایم چې تاسو د ټلیفون شمیرې در سره لیکلی شئ، څو شېبې وروسته موږ ته ټلیفون هم کولی شئ. د ټلیفون شمیرې د 0999235540 بیا وایم 0999235540 او یا هم 0978225550. دا شمیر هم تکراروم 0978225550. او د سکایپ آدرس مو ده radio.azadiradio.azadi. د افغان بي سیم 0978 شمیره هم په یاد لري. اس ام اس پر راوستوي، هله ده چې لند پیغام راوستوي. ستاسي پیغامونه به د غزنی د والی لوین شاغلې نوري سره شریک کړم. تخنیک همکار هڅه کوي چې دوباره له شاغلې نوري سره تماس ونیسي او ګوندی هغوی ټلیفون ته ځواب ووایي او په دې خبرونه کې ګډون وکړي. خو د شاغلې نوري ټلیفون یو څه ناڅه مشکل لري، مخې رخ شو خو زما آواز یې نه اورېدو. هیله ده چې دوی خپل موقعیت هم یو څه تغییر کړي او ګوندی آواز ورورسیږي. تخنیکی همکار هڅه کوي چې له شاغلې نوري سره تماس ونیسي. فکر کوم چې ټلیفون به وصل شوی بی. نه نه، ټلیفون نه وصل شوی. خیر، نوبت به تاسو ته اوریدونکو ته اول درکم. نوري صاحب، تاسو که زما آواز اوري د رادیو لاري نو خپل موقعیت او څه تغییر کوي چې آواز درشي. اوریدونکو کولای شي چې دا شیبه مشته ټلیفون وکي، ستاسو خبري به زل ځان سره ولیکم، وروسته به له شاغلي نوري سره شریکی کم. مهرباني کوي صاحب، مهرباني. مهرباني کوي صاحب، نه تاسو هم لکه چې په ټلیفون کې مشکل لري، بل اوریدونکو ته نوبت ورکوم، خبري وکي. مهرباني صاحب، مهرباني، مهرباني کوي صاحب، خبري وکي. آزادي رادیو ده. مهرباني، مهرباني کوي صاحب، خبري وکي. ستاسو خبري اورو. لکه چې په ټلیفون کې په مجموع کې مشکل شته. خیر، بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو. آزادي رادیو ده. مهرباني ولایت په ولایت خبرونه ده او دا خبرونه غزنی ته ځانګړې ده. که د غزنی په اړه پوښتنه لري، نظر لري، خبري وکړي. مهرباني، رادیو لرې شئ او یا رادیو ټیټه کړئ، خبري وکړي. متاسفانه مجبور چې تاسو ټلیفون در قطع کو، ځکه چې تاسو خبر نه اورئ. بل اوریدونکو ته ورزو ځان معرفي کړئ. مهرباني کوي صاحب، د دې ټلیفون کې هم ستونزه شته. بل کولای شئ چې د سکایپ له لارې موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د سکایپ پته په یاد لري، radio.azadi. مهرباني د سکایپ یا ټلیفون له لارې خبري وکړئ. متاسفانه چې لکه څنګه چې مې وویل په ټلیفون کې مشکل شته. کله کله چې خصوصا چې هوا خراب وي د ټلیفون داستان سره ډېره وي. مهرباني کوي به اوریدونکو به هم توکل په خدای ژغ وکړو چې څه وایي. مهرباني، خبرې وکړي صاحب. مهرباني، سلامت اوسئ، خبرې وکړي. له کوم ځای؟
کندار سرزامت کوم، څنګه یاست؟
سلامت. د غزنی په اړه څه پوښتنه لري، نظر لري، مهرباني وکړي.
بلې، کوم وخت موږ د زابل څخه مقابل ته ځو، نو پر لارې باندې د دوې درې میاشتې کېږي چې طالبان ګمرک جوړ کړی دی په سړک باندې. نو خلک راښته کوي او عامو خلکو ته اذیت کوي.
بله، په کومه منطقه کې که دقیق ووایست؟
دا د مشکی علاقه ورته وایي، د مشکی په علاقه کې.
بله هم دغه ستا خبره یو اوریدونکو حزب الله اتل هم کړی دی. حزب الله اتل وایي چې ځای نه دی لیکلی، وایي د غزنی په ساحه کې طالبان سړک ته راوځي، له خلکو خصوصا له باري موټر چلوونکو په زوره پیسې اخلي. بل اوریدونکو هم لرو، ځان معرفي کوي. یو آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مینپال یم، نن دلته نه
مې لیکنی. مهرباني کوئ مینپال صاحب،
مننه. د غسر کوم له والي صاحب شي له مری د چې دې اندلو دا کوم لار دې پکتیکا دا دا څو وخت کې بند دی وا بل دا چې سم ولې سوالي ملاله دلې هم دوه کندکان پرتی دې دامه شر دی او هم دې پولیو واکسین باندې را باندې هم دا لار باندې بند ده. دا والي صاحب موږ دا وختونه کوي دا لار دې عملیات دې زنه کوي یا نه کوي اوس خدومره د غم نست شي دی یا یې طالبان په زور ورسې د کښې وځه ما دا واورې دي او یخ د اوس عملیات وکړه د کښې مخکې شپږ راغلي ولو عملیات یې وکړو نو پاته شو بېرته هغه چې پرېښولو شاته ولاړو موږ دا غلطنه جنګوي د هغه د غره ته حال کې مشکل
صحیح ده. ډېره زیاته مننه چې ټلیفون دې وکړو، خبرې دې وکړې. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، خبرې وکړئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اسمت الله له کندهار د سر پاډی کما ما د اجرستان پاډ پښتون لوالي صاحب څخه کول
دی. اجرستان په ارتباط
هو
شمیرباني
نو ول د اجرستان لوالي د حکومت تلاش لري کده طالبان تلاش
درست فقط هم دومره پښتنه وسید. سلامت حسینمنن. بل اوریدونکو کله رو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو، سلامت وسه، مهرباني کوي.
محمد روحاني د ګریش رساله مې ځان درته ولي.
مهرباني کوي روحاني صاحب، خبري وکي صاحب.
کومې دا دې دا د ګریش رساله کې دا
ستاسو روحاني صاحب، روحاني صاحب بل استاسي اواز ډېر واضح نو موقعیت هم تغییر کو ځکه خراب سو په اول کې سمو په اخر کې سمو په کوم ځای کې مشکل لري مهرباني او بلې وس وو وس بلې صاحب مهرباني
مال مرد زړه ګریشل سیر من د ګریشل ساده مې ځان درته ولې دی مال اند ته دا مشکل ور بس اسکر سره ای لا ګری بل وای ته طالب ته تذکره نه ورته که بس 15 درش پار روپې دی نه
اخله په کوم ځای نو تاسو خو په د ګریش شکایت کوي او زما خبرونه دی غزنی په اړه ده. خیر منن له تاسو څخه کور دی ودان. بل اوریدونکو ته ورزو ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لطفا دی پښتنه وک او ځان معرفي کړه. دا اضافه خبرې م کوي لطفا مهرباني.
محمد ما يم د پندار ولې
شسه پښتنه دي سره دي غزنی پاره
پښتنه دا غږ دې په تکیا دي انتخابات کې دې به څنګه امنیت برابر یو خود او تیر مستا و دې پر غلي باندې څنګه غوونو خو دا غږ تیر کړل یو سفر من ما فهمه دا څه پاسه چې بلته دی امنیت راوړي کوم درا در بدره سیستم نه د ولایتي شورا انتخابات پاتې دي هم پرلماني پاتې جام د کی خبرت دي.
درست ډیر مننه. دا مسله مهمه ده چې په غزنی کې که امنیت نه راغلي د نامنی لقبلې دي ولسی جرګې انتخابات وزندیدل او وس څه تم ده چې تر ولسمشر تر انتخاباتو بری به امنیت شسی او الته به انتخابات وشي. دا یو موضوع ده چې ګوندې شاغلی نوري ځواب ورته ووایي او شاید امنیتي ځواکونه او حکومت څه تدابیر ورته په پام کې نیولي وي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب، مهرباني. خیر ستاسو ټلیفون قطع شو. تخنیکي همکار وایي کوشش کوم چې نوري صاحب سره تماس ونیسم خو نوري صاحب نه پېژنم کوم ځای ته تللی دی چې ټلیفون یې سم کار نه کوي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، البته د موږ ټلیفون هم مشکل لري. وعلیکم السلام.
السلام علیکم سیال کوزی مده زابل ولایت خبر
کو. مهربانی کوی علی کوزی صاحب.
زما د وایي صاحب د ویان څخه دا غوښتنه چې د غزنی په سیمه کې خو سړک ډېر خراب دی، دغه که چا دې د سوریه ولې خو دی نو دا سړک چې جوړ شي او ځینې خو نو نور پیښ بیخي ډېرې دي، خو دغه یوه دانه
درست هم دا سړک چې یعنی کابل کندهار سړک ده چې په غزنی تیر شوی دی، ستاسو منظور هم دا عمومي سړک دی؟
هو دغه عمومي سړک دی، دا سره داغ ولسوالي په داغ ولسوالي کې ډېر خراب دی.
بله او خراب دی، پلونې هم الوزول شوي دي او سړک هم درنو موټرو خراب کړی دی. بله صاحب،
تیر ځان کې ډېر خطر و، طالبانو پلونه
تاسو خو به دا شی بغواړئ حکومت بیم وبښئ، تاسو به دا غوښتنه وکړئ او حکومت به هم ممکن دا سړک جوړ کړي او پلونه به جوړ کړي، نو سبا به بیا الوزول کیږي، بیا به خرابې شي، تر کله پورې به حکومت جوړوي؟ څه فکر کوئ په دې؟
خو زما د وسلوالو مخالفینو زه هم دغه غوښتنه باید دوی پلونه په اوانه کې په ما باندې ځکه چې بجر.
بله صاحب ډیره مننه، سلامت اوسې. سلامت اوسې. دا تیره اونۍ موږ له غزنی څخه یو راپور درلود چې غزنی ته صادراتي برېښنا رسیدلې ده، خو په دې تیر کال کې په یو کال کې تر 300 ځله زیاته دا برېښنا قطع شوې ده، چیرته په پایل وزول شوې دي، چیرته سیمونه قطع شوې دي، د دولت وسلوالو مخالفانو او شاید نورو کسانو هم په دې برخه کې په دې مسله کې لاس درلودلی وي، لیکن په یو وطن کې چې د خپل وطن د آبادۍ دومره مخالفان موجود وي، بېغې کې کار واقعا چې ډېر زیات مشکل دی، او د هر ځل چې بیرته جوړیږي ډېرې پیسې پې لګیږي. متاسفانه همدا مشکلات شته، او ویل کېږي چې ډېر ځلې دا مشکل په میدان وردګ ولایت کې پېښ شوی دی. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي، آزادي راډیو خبرې وکړي. صاحب مهرباني، صاحب که خبري وکي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مهرباني کوي.
څه ته خو د ټول څه پښتنه کوي، یو پښتنه به زستاسو وکم.
لما څه خولي پښتنه کوي دا خو ښه. او نوري صاحب اوس فعلاً په ټلیفون کې را سره دی. نوري صاحب درته هرکلی وایو، خدای دې وکړي چې دا ځل اواز هم واورئ او ستاسو اواز هم زموږ اوریدونکي واورېدی شي. مهرباني کوي اواز اورئ.
بلو اورم، سلامونه تاسو قدرمنو همکارانو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسه کور ودان. نوري صاحب تر اوسه پورې اوریدونکو د سړک د خرابوالي، هغه د عمومي سړک د خرابوالي او د امنیت په اړه ډېرې پوښتنې درلودې، خصوصا اول اوریدونکو هم دا اوسه د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په یوه سیمه کې فکر کوم چې مشکای نومیږي، په دې سیمه کې وایي د دولت وسلوال مخالفان سړک ته راوځي، هم له باري موټرو څخه پیسې اخلي او هم نور خلک ځوروي. ولې امنیتي ځواکونه په دې سیمه کې امنیت نشي ټینګولی؟
بل دقیقه دغه مشکل البته مخکې شتون درلود، اوس هم کله ناکله وسلوال مخالفین په غلچکی توګه باندې د مشکی په ساحه او ځینو نورو نقاطو کې چې کابل کندهار لوی لار د اوږدو اړوندو کې دوی راوځي له بارونکو موټر څخه غیر قانوني یا په اصلاح خاځي کوي، په ټوله کې د همدې ستونزې د مخنیوي او له منځه وړلو لپاره زموږ همدغه وطنوال هم حتماً په جریان کې دی چې تقریبا یوازې په تیرو دوو اونیو کې موږ دوه ځله هوایي عملیات ترسره کړي دي. په دغو دوو هوایي عملیاتو کې د دولت څلور تنه وسلوال مخالفین له منځه تللي او شپږ تنه ټپیان شوي دي چې یو بېدې دوه ورځې مخکې په همدې ساحه کې وو. نو اقدامات ترسره کېږي، ولې امنیتي یا د امنیتي ستونزو تر څنګ ځینې نور ناخوالې هم شتون لري، خصوصا د امنیتي پرسنل کموالی د دې سبب شوی دی چې موږ متاسفانه په ځینو ستونزو ته پر وخت رسیدګي یعنی نشو کولای، ولې په جدي توګه باندې هڅه هم داده او هر ستونزه ته بل نوبه او هر کله چې زموږ پرسنل موقع ورته مساعدي، یعنی له نورو ستونزو هدف له موقع نه ده چې له نورو هغه ډیرو سترو یا لویو ستونزو نه خلاصېږي، به تر هغه ورو مسالې ته هم رسیدګي کوي. نو په دغه ساحه کې موږ هوایي قوت کارولی دی، او بیا هم که چېرته تثبیت شي یا زموږ کشفي ارګانونه راپور ترلاسه کړي چې وسلوال مخالفین ته خوځښت کوي یا د سړک تراوځو له موټر څخه خارجي کوي یا نور ستوزې پېښي همدغه سي فوري اقدامات به د حواله لري
بله، لیکن که ترڅو تاسو خبریږي او تاسو راپورت تاسو درازي تبان چې غوي وزي لغز صحه څخه دي. خو خیر، که له دې موضوع تیر شو، یو موضوع دی پکتیکا دی لارې ده چې پاندړو ولسوالۍ تیریږي. مینپال اندړ له اندړو څخه دا ټلیفون کړی او ویل چې دا لار له ډېره وخته کیږي چې بنده ده او حکومت په ځلونو وعده کړی ده چې دا لار به پرانیزي، لیکن تر اوسه پورې هیڅ ونه کړل. علت څه دی؟
البته لار پرانیستې ده، د لارې په اوږدو کې ستونزه نشته، ولې یو مشکل دا دی چې بارونکي موټر وسلوال مخالفینو البته ګواښلي دي یا ګواښي چې هغوی د هغه مشخصو کلیوالي لارو څخه تغیراته وکړي، دوی وکولی شي په اسانۍ سره په اصلاح هغه خپله خاضي ورنه وکړي. دا ستونزه رښتیا هم موجوده ده، او هر هغه موټر چې دغه عمومي لاره باندې تګ راتګ کوي هغوی ممکن چې مخالفینو له ویر نه اوس تګ راتګ نه شي کولی، او په هغه بله لاره چې د سیاکر سوالۍ مربوطات دي هماغه مسیر څخه تګ راتګ کوي. نو د دغه لارې د رغونې لپاره چې لاره ته ډېره د وسلوالو لخوا ورانه شوې وه، تقریبا 5 کیلومتره روان کال په اوږدو کې مخالفینو لخوا واړول شو دغه پوخ سړک، او اکثریت برخې هم په مخکنیو کلونو کې د طبیعي پیښو ماین چاودنو له کبله تخریب شوې وې. بودیجه منظوره شوې ده، قرارداد یې هم انشاءالله د راتلونکي کال په پیل کې انشاءالله تر سره کیږي، چې نه یوازې د اندړو ولسوالۍ لاره چې کال غزنی سره وتلی، بلکې د غزنی زنخان، غزنی جغتو، غزنی خواجه عمري، غزنی واغاز، او د کابل کندهار لویه لاره چې د کلای عزیز له ساحې څخه پیلېږي او د ګیلان ولسوالۍ په جنډې صاحب باندې زابل کې ختمیږي، دغه ټولې لارې به انشاءالله قرارداد کیږي. بودیجه منظوره شوې، تدارکاتي چارې بشپړې شوې دي، یوازې قرارداد او د کار پیل پاتې ده، چې ان شاء الله په نوي کال کې به د رغولو چارې عملا کچېته زمينه مساعده او کومه ستونزه سره خاصونه لرو ان شاء الله پیل وشي.
بله، دوی په اندړو په ارتباط بل شکایت هم درلود، ویل چې د اندړو ولسوالي سره لدی چې انتقال شوې ده، خو بیا هم موثره ده، او د دولت وسلوال مخالفان اجازه نه ورکوي چې ماشومان هلته د پولیو واکسین واخلي. دا د پولیو مسله هم ډیره مهمه ده د خلکو لپاره، په دې اړه به حکومت څه وکړي؟
د پولیو په وړاندې باندې یو ستونزه شاوخوا 2 مخکې راپورته شوې، او وروسته له هغه چې د افغان هوایي او خاصو قطعاتو عملیاتونه په مختلفو ساحو کې د وسلوالو په مهمو قمندانانو د دوی په پټنځایونو مرکزونو باندې ترسره شول، دوی په دې آن چې ګواکې دغه واکسیناتوران اصلاح په یو ډول د ډولونو یا حکومت سره همکاري کوي یا نقاط ورشي یا هر برداشت چې دوی درلوده، نو دوی له کلیوالي سیمو څخه منع کړل، او ټینګار یې دا و چې د واکسین د رضاکاران باید د کلیو مساجدو ته راشي، هلته به خلک خپل ماشومان واکسین لپاره حاضروي. خو البته هغه اړوند نړیوالې مؤسسې، خصوصا یونیسف چې د واکسین برخه تمویلوي، هغوی او افغانستان حکومت یې د عامې روغتیا مسکونه کړه، ځکه چې په دې ډول سره به زموږ اکثریت ماشومان د واکسین له نعمتو بې برخې پاتې کېدل. لکه مذاکرې خبرې وشوې، هغه ستونزه اوس لپاره حل شوې ده، یعنی اوس ستونزه نشته. 2 میاشتې مخکې بلې هو د واکسین په وړاندې خنډ و، او یعنې مطلق تړلی نه و، د دوی تاکید یا ټینګار ده چې متاجدو کې د رضاکاران اوس یو بلاخره ماشومان ته د واکسین وکړي، دا ستونزه د اوس لپاره حل شوې ده.
درست. بله پوښتنه دی ښاغلی علي کوزي، باید ویل چې د غزنی په ساحه کې، خصوصا د قرباغ ولسوالۍ په ساحه کې، عمومي سړک ډېر خراب ده، دا سړک به کله ترمیمی شي؟
بله، متاسفانه د امنیتي پیښو او د امنیتي پیښو تر څنګ بارونکو موټر له اصلي معیار څخه ډېر وزن د انتقال له کبله د کابل کندهار دوی لار اکثریت برخه تخریب شوې لمزه کړي. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، بودیجې منظوره شوې ده، تدارکاتي چارې بشپړې شوې دي، یوازې قرارداد او عملي کار پیل پاتې دي، چې هیله مند یو راتلونکي کال وتونه چې سش کال د پراخو امنیتي ګواښونو د امنیتي تهدیداتو د زیاتوالي له کبله تاسو په جریان کې یاستئ چې غزنی له ګڼ شمېر ګواښونو سره مخ و، موږ متاسفانه ونه توانېدو چې دغه سړک ورغوو. نو تمه مده ده چې د راتلونکي کال لپاره د امنیت د تامین لپاره کوټلي ګامونه لاسلاندې دي، تشکیلاتي ستونزې چې موږ درلودې، تجهیزاتي ستونزې مو، اکمالاتي ستونزې مو د اوس لپاره حل شوې دي، ان شاء الله چې راتلونکي کال کې به وټوانې شي دغه لارې په اردو کې احمد دادمن کو چې وسره به هغه ساختماني شرکتونو شي قرارداد ترلاسه کوي هغه به مو کولای شي چې دا د زړه باندې خپل کار او چارې پیل کړي نو ان شاء الله موږ جدي حت ته وشي امنیتي بستر ته جوړ کو څو هغه اړوند قرارداد شرکتونو وټوانې شي کار وکړي یعنی ترته د نوي کال په اردو کې ان شاء الله دغه سړک تر غوړو چارې پیل شي
درست یو مسله بل چې دلته پرې خبرونه کې تر وسه پوری یاد شو هغه دا چې اوریدونکو امر ته اشاره وکړه چې په دوبی کې یعنی د سرطان په نه وشته منې ته د ولسمشۍ له انتخاباتو سره په غزنی کې د ولسی جرګې لپاره هم انتخابات کیږي په غزنی کې عموما چې هوا تودوي امنیت ډیر خرابي څه اطمینان شته چې په هغه وخت کې به امنیت وي او د غزنی ټول خلک به یا هدي اقل زیات خلک به په انتخاباتو کې ګډون وکړي شي
په غزنی کې د امنیت خرابوالي مختلف اړخونه درلودل یو مهم اړخ یا یو لوی عامل دا و چې سره د چې غزنی پخ جغرافیایي وسط درلود د وسوالو تمرکز هم دلته و ستراتیژیک موقعیت او بل خو غزنی د گاونډي ولایت له سقوط یا هم له ډیرو نه هم ولسوالي سره هم تر حده و چې لامغه ساو سره هم لګواش تر مخو خود غزنی تشکیلات د دوهمه درجه ولایت په اندازه او عوامغه تشکیلات هم تقریبا 15% کمبودات درلودل کمبودات په معنا هغه سرتیرو چې دنده پرې شو یا په شهادت رسیدلی وو یا هم ټپیان شوی وو د هغوی بستونه خالي پاتې وو او د جلب جذب پروسه هم دلته ډېره تکنۍ وه نو له همدې کبله زموږ د پرسنل د کموالي له کبله موږ نشوای کولی چې په هره ساحه کې امنیتي مسایلو ته هغه سمه یا لازمه رسیدګي وکړو چې ان شاء الله راتلونکي د ولسمشر له ژمنې سره سم تر اوسه پورې نږدې زر تنه امنیتي منصوبین د ملي اردو لیکو ته راغلي دي د پولیسو لپاره درې نوې حوزې منظور شوې پرسنل جذب شوی دی یوازې هغه د حوزو ودانۍ پاتې دي چې هغه ورغول شي وو وشته امنیتي پوسټ یو 15 په مرکز کې جذب شوی او همدا راز په پولیسوالۍ کې مجدي هدف ملي دی یادونه دا و چې راتلونکي کال ته به د دې اړخ زموږ ډیری نیمګړتیاوې بشپړې وي او ان شاء الله ورسته داډ ورکول شو چې راتلونکي کال کې به د سش کال په پرتله باندې د ښه امنیت خبر خمن ووسی کله چې امنیتي ستونزې حل شي نو د انتخابات لپاره وخت به شي شو د سر جوش او ان شاء الله زموږ ورسره به وکول شي چې په پراخه کچه باندې په انتخابات کې هم ګډون وکول شي او هم موږ وټوانې جوړ شي د ټاکنې کمیشن ته دا زمينه برابر شي د نمځکې نه د بهر ترڅنګ د ټاکنې په اکثریت حوزو کې دوی ترسره کوي شي
بله سپ ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري د خبرونه غزنی ته ځانګړې ده د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري زموږ ملمه ده اوس بیا هم تاسو ته نوبت درکو چې د ټلیفون یا هم سکایپ لاله لري لمر سره تماس ونیسئ د غزنی په اړه پوښتنه وکړي او یا هم لړ نظر څرګند کړي مهرباني کوئ خبر یو
السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني
ما دا خو کنه د غزنی د ولی نویان صاحب چې په دغه وخت کې د جامو قرباغ ولسوالۍ د جامرات په سیمه کې د جرنای په قلا باندې تاول د رسنیو سره قدرت طالبان ډېر وسکه طالبان د بین سیر په وایي بریټ کې او څو کس پاکستانیان کسته یو مې دا وخت نه ده بل مې دا غوښتنه د ځای د واغزو د خوګانو ورسوالۍ موږ دغه ورسوالۍ اوسېدل دي خالد دې پوښتې د مرکز سره د خوګانو دې پوښتې دغه بل ځای د ورسوالۍ دی ورسوالۍ نه سکوت او د واغزم د خالد دې پوښتې دي نور هیڅ نه د پادګ د ورسوالۍ سره دریم کار چې تقریبا بلاش کړ نو د ول داخل وو تر واه وای ول رشتان وای
صحیح په اوله پښتنه خو دې پښتنه نه و فکر کوم خو خیر که شاغلی نوري تبصره پرې کول او به کې بل اوردون کله ځان معرفي کوي ازادي رادیو لطفا رادیو لری شي یا رادیو ټیټکی
راځم چې ټیټکی السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني
بس رحمت سالارزو دې غزنی ولایت تقرباد او سالیم سره خبره کوم
مهرباني سالارزو صاحب
دې غزنی دې انتخابات او مشکل یو ځانای دې پښتنو او جزارو چې غزنی کې کمیسیون مکمل دولت ازرګانو ته تسلیم کړی وو چې په هغه کې د کمیسیون رئیس ازاره ده امنیتي معاون امیر ازرګای ده کریم جمال مالی رئیس مالی مسؤل ازاره اسکن مدیر ازاره خو بالکل ټول پوسټونه تقریبا مسلو کې اتیا پنځه اتیا فیصد پوسټونه د هزارګانو وو. نو پښتنو دا فیصله وکوله، تصمیم یې ونیول چې موږ ته به یا خپل حق راکول کېږي یا د هزاره وو. دغه ناوړه کړنه او فیصله موږ نه منو نه، خو موږ په دولت کې داسې یو بې همته بې زبې او بې زور چارواکي لرو لکه انجینیر خیال.
خیر تاسو د چا نومونه ماخلی لطفا، د چا نوم ماخلی اوس اصلي مشکل مو څه دی او اصلي خبره مو وکړي.
موږ له دولت سره همدغه ده چې موږ په دې حساباتو کې به اوس هم ګډون نه کوو، بیا به هم نه کوو تر څو د پښتنو حتی د ټولو اهل تسننونو حق نه وي ورکول شوی، په شمول د تاجکو د پښتنو ترور ولسوالۍ زرګان دي، څوارلس پښتانه دي او څلور ولسوالۍ ناحیه مرکز ده، اتلس واحده سنی راځي، څلور واحده هزاره. خو حتی د دولت داسې یو پرېکړه کړې چې څلور وکیله به د هزارګانو وي د څلورو ولسوالیو او د څوارلس ولسوالیو به څلور وکیلان وي، خو موږ دا ورسره نه شو منلی. درې وکیلان بیا په شمول د مرکز دي چې په هغه کې به هم هزارګان خپل ونډه لري، خپل وکیل به راولي چې یو درې واحده درې اوزي مکمل تاجک دي.
درست
په هغه کې دی یو وکیل بیا هزارګان راولي یا دوه، یو بیا پښتنو ته پاتې وي. آیا دا ونډه او دا فیصله به چا ته د منلو وړ وي؟ کوم افغان ته چې څلور څلور یا پنځه وکیل؟
خو مسله دا ده، بله
څلور واحد دوه وکیل څلور وکیلان ولري، له بلې خوا چې طالبان کوم دغو اصلي مسؤول اخلي، طالبانو بالکل حق ده. زه په صراحت سره وایم څو فیصده خاوره په غلمي کې چې طالب سره ده، والی خپل عیش نوش کوي، دا درواغ درته وایي.
سالار صاحب، لیکن یو پښتنه یو لته څخه یو پښتنه کومه، تاسو چې ولې انتخاباتو ته بیا د تقسیم د سرو مانو، خو اصلا خو لکه نور ولایتونو کې تقسیم نشته، تاسو ولایت کې باید تقسیم نه وای، خو خپل خلکو ته دی هغه څوک چې تاسو حقدار بولی وو وایي چې تاسو خلکو ته اجازه ورکړي چې رای ورکړي.
موږ په خلکو کې باید دولت تامین کړي، باید خپله پوستي د دې پنځه پوستي پوستي د کرباخ په
نو خو ته وایي چې حق لري، چې طالب حق لري او زور د دولت په زور نه رسیږي، نو او تاسو چې یو حقدار بولئ نو له غو نه حق په حق واخلي. خیر له تاسو په خبرو په باره کې باندې شغل نوري تبصره وروسته واورو. اوس یو بل اوریدونکی مهرباني کوي صاحب، تاسو هم سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. ډېره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو. اوس نوري صاحب ستاسو نوبت دی، که مو پوښتنې هېرې وي در په یاد بیکمه، مهرباني وکړئ.
بل مخکې ورور یادونه وکړه قرباغ ولسوالۍ نه، موږ په تیرو تقریبا یعنی شپږو او اوو کلونو کې څلور ولسوالۍ مرکزونه یې د امنیتي ګواښونو یا تهدیداتو له کبله چې زموږ پرسنل هلته اکمالات نه شوای کولی، او بل د پولیسو پرسنل هلته موږ یوازې درلودو چې د پولیسو پرسنل مو له یو سلو پنځوسو نفرو نه اوښت، هلته مو د ملي اردو تشکیلات په دغو ولسوالیو کې نه درلودې، لکه واغاز، خوږیانی، زلخان او رشتان. نو لاندې کبله موږ په هماغه مهال زموږ امنیتي او ملکی مسؤلینو پریکړه کړې وه چې دا ولسوالۍ به نورو حاکمو نقطو ته په هماغه ولسوالۍ مربوطاتو کې انتقالوي. رښتیا هم چې د دغو ولسوالیو هغه امنیتي پرسنل په څلورو یا پنځو پوستو باندې خلاصه کېږي. نو ستونزه هماغه وه، او د اوس لپاره هم درې سقوط ولسوالۍ لرو چې دوی تازه سقوط شوي، چې خواجه عمري، وجدستان او یو هم ناوه ولسوالۍ وه چې تقریبا دیارلس کاله مخکې سقوط شوې. داس په ټوله کې ستونزه هدف مې دا و چې ستونزه د تشکیلاتو د کمی وه، او په دغو کمو امکاناتو سره موږ نه شوای کولی چې هلته لازمه رسیدګي یعنې ټولو ولسوالیو ته د ولسوالۍ ټولو نقاطو ته پسله رسیدګي وکړو. دا ضعف موږ منو. خدام تقریبا شپږ کاله او اته کاله مخکې دغه ولسوالۍ انتقال شوې دي. د انتخاباتو په برخه کې نه غواړم ډېر تمرکز وکړم، ځکه کومه ستونزه چې ولسونه درلوده د ولسونو له غوښتنې سره سم انتخابات په غزنی کې ترسره نه شول. خبرې ورباندې روانې دي څو د ټولو ولسونو په خوشه باندې په واحد نظر باندې لازم او پرېکړه د ټاکنو کمیسیون د حکومت رهبري ونیسي. او د طالبانو هڅه دا چې تمرکز یې ولې په غزنی زیات دی، څو علتونه لري. یو علت دا دی چې غزنی تقریبا په یو داسې ستراتیژیک موقعیت کې پروت دی چې د هیواد مشتقي مرکزي او دغه راز جنوبي ولایت ته د یو څلورلارې په توګه باندې پروت دی. له بل اړخه د ګاونډي هیواد پاکستان وزیرستان سره نږدې سرحد لري چې د پکتیا او پاکستان له لارې هلته وسلیږي، او دغه راز د ناوې او زابل ولایت له لارې. که چېرته وسوال دلته برلاسې واوسي، دوی کولی شي چې د هیواد اکثریت نقاطو ته اکمالات په اسانه توګه باندې وکړي، خپل کسان خپل اکمالات فیصله انتقال کړي او خپل وسوال په اکثریت ولایتو کې تمویل او تشخیص کړي. نو یو ستر علت همدغه دی، او له همدې کبله وسوال ډېر فوکس یې ډېر تمرکز یې په غزنی باندې دی. له بده مرغه له همدغه ستر یا لارزش ډک موقعیت سره سره د غزنی تشکیلاتي او امکاناتي موضوعات ته په تېرو کلونو کې له دې کبله لازمه پاملرنه د مرکزي حکومت لخوا نه ده شوې چې په تېره کې زموږ د محلي ادارو مسؤلینو په هر دلیل چې وو هغوی هغه د خپلو تلفاتو یا د خپلو امکاناتو د لاسه ورکولو لکه وسلې تجهیزاتو وسایطو او پرسونل په تړاو باندې هغه ماسق یا رښتینی معلومات مرکزي حکومت ته نه دي ورکړي، څو یې مرکزي حکومت پر وخت هغه نیمګړتیاو او غوښتنو ته لازمه رسیدګي وکړي. نو همدغه وجه وه چې متاسفانه په غزنی کې موږ د خورا سترو ستونزو سره تر دې حده پورې مخامخ شو. چاته وسوال وتوانېدي چې د امنیت قمانداني یو ولایت مقام تر دروازو پورې راشي، په غزنی باندې برید ترسره کړي، او موږ هم ګڼ شمېر تلفات ورکو، ولسته هم میلیونونه افغانۍ تلفات واړو. خو د اوس لپاره کومې تابعوي چې نور شوي دي، مخکې مې یادونه وکړه چې د مرکز لپاره مکمل یو هغه له نظامي اړخه په مسلکي توګه باندې لوړ پوړي امنیتي پلاوي چې کوم راغلي وو هغه نقاط تشخیص کړو. یو ډېر کلک کمربند د غزنی د مرکز په شاوخوا کې له خوګیاڼو، اندړو، دهیا، زنخان، جغتو او واغز ولسوالۍ سره یو کلک امنیتي کمربند جوړ شوی چې وویشت د پولیسو پوسټ او پنځه لوی بیزونه هم د ملي اردو په کې ځای پر ځای شوي دي. او تاسو شاهدان یاست، د غزنی ولسونه شاهدان دي چې هغه جګړې چې هر شپه زموږ په کمربندونو باندې وي، په تیرو دوو میاشتو کې دغه حمله له هر شپې چې دوه یا درې حمله به موږ درلودې، ټول تل یو ولسو حمله کې خلاصه شوې دي په تیرو دوو میاشتو کې. چې اوس سخت دوه اونۍ کې چې مشخص راز تحرکات مخالفین نه دي، او دغه پوسټ نه واس چې په منجمي شکل به د تیر په شان زموږ پرسونل ته یوازې په دې پوسټ کې ساتنه بوختي، بلکې وخت نا وخت به دوی د دواړو په دودو پوسټو په منځ کې دغه خپل کاده غزمې چې پینټونه هم جوړوي، چې په دې سره به وسوال د هیڅ راز فعالیت او خوځښت موخه ونه لري په مرکز کې. د ورسوالۍ لپاره او د ورسوالۍ د مواصلاتي لارو لپاره هم ان شاء الله پروګرام شته، کافي شمیر باندې تشکیلات منظور شوې دي غزنی لپاره، اکثریت جذب شوې دي، او اکثریت هم په تعلیمي مرکزونو کې، هم د ملي اردو او هم د پولیسو په تعلیمي مرکزونو کې تروزن اعلان دي چې ان شاء الله د نوي کال تر پیل مخکې یا هم د نوي کال په لومړی کې به په اکثریت نقاط سره د زموږ په صدرنۍ عملیاتو په جریان کې دوی لپاره پوسټې په هغه مهمو نقطو کې ایجادي شي او دوی به پکې ځای پیدا کړي. ان شاء الله د راتلونکي لپاره امیدواري ده چې تر ډیره باندې ستونزې مشکلات په غزنی کې راکمې او حل شي.
بلې، اوس د څو اوریدونکو چې د افغان بسیم د تسوات لشمیرې لري نظرونه او پښتنې راستولې دي، لکه د هر څخه شاکر پښتنه کړې ده، وایي چې د غزنی په ولایت کې او په ولسوالیو کې افغان بسیم او نوري شبکې کار نه کوي، نو له کومو شبکو څخه کار واخیستل شي؟ عبدالواحد مدقیق له لوګر لري کوي، په غزنی کې څومره شونځي شته او څومره باندې، او تاسو یې د خلاصولو لپاره څه کار کړی دی؟ او دیو بل اوریدونکي پیغام بمول ول محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، وایي زما پښتنه ده چې په غزنی کې ولې ځوانان زیات بیکاره دي او اکثره غزنیوال نور هیوادونو ته یا نور ولایتونو ته د کار لپاره ځي؟ مهرباني وکړئ. بلې، په
ولسوالۍ کې زموږ په ټولو یا اکثریت ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې دولتي شبکې د فعالیت کوي،
خصوصي شبکې ممکن چې هغه خپل ستونزې ولري زمينه ورته مساعده ده، یعنی کوم ستونزې ورته نشول ممکن چې د اقتصادي اړخ هغه لازم ونه بولي چې په ځینو نقاطو کې هغه خپل هغه مشخص معیار لري، ممکن هغه وجود دوی یعنی هغه په ډیرو لرو پرتو نقطو کې فعالیت ونه لري، ولی زموږ درې شبکې په اکثریت ولسوالۍ کې فعالیت کوي. په غزني کې د شپږ سوه او څلوېښتو په شاوخوا کې موږ شوونځي لرو چې له دې ډلې شاوخوا شل شوونځي تړلي دي او نور ټول فعال دي. دغه شل شوونځي هم په ناامن ولسوالۍ یا پښتون میشته ولسوالیو اړوند دي او ټولې د ښځینه شوونځي دي. د نارینه وو په وړاندې هېڅ شوونځی په غزني کې نه دی تړلی، او حتی زموږ په ناوه ولسوالۍ کې چې له تېرو شاوخوا دیارلسو کلونو راهیسې سقوط ده او د مخالفینو په ولکه کې ده، او د هلته له تېرو لسو کلونو راهیسې شوونځي تړلي وو. له نیکه مرغه چې سږ کال په لومړیو کې هلته 15 شوونځي زموږ بېرته فعال شول، او د شلو په شاوخوا کې کوم شوونځي چې ما یادونه وکړه ده اکثرا ټول البته د نجونو شوونځي دي چې متاسفانه د امنیتي دلایلو تر څنګ هغه ټولنیز ستونزې هم یا ټولنیز مشکلات هم د دې سبب شوي دي چې دغو شوونځیو دروازې لا هم تړلي پاتې وي. د خلاصون لپاره موږ هڅه کړې ده د علماو قومي متنفذینو له لارې، ولې متاسفانه ډېری زموږ وطنوال په دغو سیمو کې خپلو ښځینهوو یا نجونو ته اکثرا اجازه نه ورکوي چې هغوی ښوونځیو ته لاړ شي، یا هم په دې شرط اجازه ورکوي چې هلته ښځینه ښوونکي ورته په دندو وګمارل شي. نو د همغه ولسوالۍ اوسېدونکي ښځینه یعنی لوستې ښځینه هلته نشته، له نورو سیمو په دغه کم معاش سره متاسفانه چې موږ نه توانېدلې چې په دغه کم معاش سره ښځینه معلمین استخدام او هلته واسطه وسره لري چې یو امتیاز هم ورته پام کې نه وشوي چې دوه چنده به د دغو معلمینو معاش ورکوي، ولې متاسفانه له هغې سره سره هم زموږ خویندې یعنی نه حاضرېږي چې دغو ولسوالیو ته لاړ شي. له همدې کبله تر اوسه نه توانېدلې چې د نجونو پر مخ هغه ښوونځي پرانیزو، ولې تر شپږم ټولګي پورې په اکثریت همدغو ولسوالیو کې ښځینه ښوونځي تړلي دي. موږ د سویډن کمیټې د ښوونې او روزنې څانګې د سی بي ایس په نامه کوم سنفونه چې دي هغه ایجاد کړي دي چې د دغو سنفونو پر مټ باندې دیني علماو هغه معلمین چې د هغوی عمرونه لوړ دي هغوی ورته استخدام شوي دي چې په مساجدو او کورونو کې زموږ خویندو ته البته روزانه ورکوي. تمه مو دا ده چې زموږ ولسونه همکاري سره وکړي چې هلته د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، او موږ په راتلونکي کې هلته د دولسم پاس او یا هم ترغنه د لوړو زده کړو لرونکو خويندې ولري چې همدغه کوم ستونزه چې ولسونه ورسره لري او خپل نجونو ته اجازه نه ورکوي دا ستونزه حل شي.
درست.
او د بیکاری په اړه به یادونه وکړم چې بیکاری متاسفانه چې زموږ د هیواد په کچه باندې یو ملي ستونزه ده. غزنی کې هم دا ستونزه شته، متاسفانه چې ناامنۍ په ټولو کې د دې لامل کېږي چې د حکومت ډېری تمرکز په امنیتي مسایلو باندې وي، ډېری بودیجه په امنیتي مسایلو باندې لګول کېږي، ولې د دې سره سره هم د ملي وحدت حکومت خصوصا د ولسمشر محمد اشرف غنی په هڅه باندې ستر اقتصادي پروژې په لاره شول شوې دي چې ان شاء الله پر مټ به نه یوازې چې موږ اقتصادي ځان بسیاري تر رسیږو، ان شاء الله زموږ میلیونونه وزګار کسان او ځوانانو ته به هم د کار زمینه ان شاء الله مساعده شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. کسان بیا هم ډیر پیغامونه راغلي دي، زه به یې ولولم، بیا به اوریدونکو ته د ټلیفون له لارې ځواب نوبت ورکو. شیر احمد پوپل له کندهار لیکي، وایي طالبان باید د ولسي حرکت غړو ته بلنه ورکړي چې له دوی سره وګوري او د غزنی په شمول د ټولو ولایتونو مشکل حل شي. بل اوریدونکو عزت الله نورانی د غزنی له قرباغ ولسوالۍ لیکي، دلته په قرباغ کې وسلوال طالبان هر ورځ د کابل کندهار لوی لارې ته راوځي او هر موټر چې وغواړي تلاشي کوي. په دې موضوع خبري وشوي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي، وای په غزنی کې د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ مخکې مې پوښتنه وکړه او د خلکو د کاروبار په اړه هم خبري وشوي. همدارس یو بل اوریدونکی زیت الله ویسا له کندهار لیکي، وای پوښتنه مې له نوري صاحب څخه ده چې د غزنی کومې ولسوالۍ زیاتې ناامنې دي. په دې موضوع هم تر ډیره پورې خبرې وشوې. اوس به د ټلیفون له لارې اوریدونکو ته نوبت ورکو چې دوی څه وایي. خبرې وکړئ، مهرباني. مهرباني کوي صاحب، له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني صاحب، خیر دوی خبرې ونه کړې، بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو، تاسو خبرې وکړئ. رادیو ټیټه کوي یا له رادیو لرې شي؟
اندل د غزنی اندل ولسوالۍ.
مهرباني کوي اندل صاحب.
موږ په مجموع کې نوري صاحب چې وویل چې د غزني پکتیکا لویه لاره چې لاندلو نه تېره سوې ده ویل دا خلاص سوې ده، دا کاملا دروغ خبره ده، دا نه خلاصه ده او نه یې د خلاصېدو کوم امکانات شته. تر اوسه دویمه خبره چې نوري صاحب وویل چې تر ښار مو کمربند تاو کړی ده، نه کمربند شته او نه داسې څه لیدل سوي دي او نه د محلي ادارې هېڅ توجه، نه دې مرکز هغه ساحو ته سوي ده چې هلته پښتانه میشته خلک دي، هغه ساحو ته ښه توجه کوي چې هلته د هزاره ورونو طرف ده. په جاغوریو کې تاسو واورېدل چې درې میاشتې مخکې په خپل منځ کې د جاغوریو یو مشکل و چې بین المللي ټولنه او مرکزی اداره ټول هلته جاغوریو ته ولاړه، اما اندلو کې چې دغه یو کال دغه حالت یو چا ورته توجه ونه کړه، حتی لا د ولسوال ټلیفون ته والی جواب نه ورکوي. اوس هم د ماسری په حالت کې ده، نه ورته خوراک شته، نه ورته څښاک شته، نه ورته بل شی شته. نوري صاحب د خدای په لحاظ دغه دروغ دي نه وایي، هغه حقیقت یو شی وایي، بس همدغه مله نوري صاحب
سید منن سید بل اردن کله روزان معرفي کي ازادي راديو خبري وکي ل راديو لري شي او خبري وکي. مهرباني سید،
السلام عليكم.
مهرباني خبري مو وکي
مولاي جامع يم له المن بشخ
ش سید
اروي دغدي غزني سيخا شاندار مرکز ثقافت اسلامي په نامو سره ده، د دې طالبانو د فارو دې د خجالت ځای ده، پداس مزارات او پداس دغبانی حمله کوي او دغلو په شان سرک تراوزی او بیا خلکونه ګمرک اخلي، یو ځای په سرک تماین الوزوي، بل ځای را ولاړی په طالی اړوي، بل ځای بیا ګمرک اخلي. دا کوم اسلام ده؟ دا کوم دین ده؟ دا کوم مسلمانی ده؟ دا کوم پاکستان ده؟ دا کوم ایران ده؟ دا څنګه راوالي شان ورکی دی خنوره توا استغلال لا سونه ورکی کو او دی پای نه حال چې ولادي د خلکو اتل زره شل زره رفي اخلي. دا کوم دین ده؟ دا کوم مسلمانی ده؟ دا څه اسلام ده وګي؟ دا که خلکو شي غیرت وي شجاعت وي، دا کوم د اسلام لار نه ده؟ دا د موږ هغه ثقافت اسلامي مرکز ده چې ټول دنیا پر رسمیت سره پیژندل دی، راضي کوي راتو مرمي وردي او دی راضي. دا یو وحشانه عملنا دي دینه دي ټول ولس باندې غلکم چې پر دې پوهه د حکومت وظیفه نه ده. دا مزارات په دنیا کې شهرت لري او د شرمیږي نه چې د حاکم صنایع ابو المجد مجدي او د جامع اولیاء او مې مبارک موجوده ده، دې مرمۍ را غورځوي. دا نه غیرت ده، دا نه اسلامیت ده، نه د دې حکومت وظیفه ده، نه دې له خدای حیا وکه، نه دې شر وکه. دا ګمرک نه ده، دا سرغلی دي. خدای دې دغه ټول ورکه، خدای دې دغه موږ ونسته غیرت اسلامي ورته برخه کړي. خلکو ناس کړی کوي صحرایي موکني جوړېږي، لږه سرکه لږه کور خلک نه جهان بدبخت سره مخامخ کړي دي، کورو کې ډوډۍ خوري. یو سلام
مننه، سلامت اوسئ. بله کور ودان سلامت اوسئ. بس تاسو پیغام واوریدل شو، بل اوریدونکو لرو بیا نوري صاحب ته نوبت ورکو لنډ خبري وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، لطفا لنډ خبري.
مننه سروان صاحب څه قراره ده؟
متاسفانه دغه خبرو ته وخت نشته، خپل پښتنه وکي. خیر منن لطاس نوري صاحب مهرباني وکي، ستاسو نوبت اندر صاحب خډیر غوساو.
بله متاسفانه اندر صاحب تحول احترامات او سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه زموږ ځینې وطنوال تاتل دي چې ځینې موضوعات یعنی اګي ولري زما هدف مخکي کدو یې خسته ما مشخصه ویل چې لار بند نه ده، ولی عام خلک مخالفینو د بواش لکبله د امنیتی تعدیدات لکبله په دغه لار باندې تګ راتګ نه کوي، ولی دا په دې معنا نه ده چې لار بند ده.
بله او بل تاسو دقیقا هم داسې ویل، لیکن یو مسله د دې توجه وړ ده چې دوی یو بل ولسوالي یاد کړ چې خلال ته حمله وشونه ځواکونه واستول شول، په نور په اته په ټول دنیا کې دا موضوع ډیره مطرح شو، لیکن دوی چې دوی ولسوالي په بد حال کې د هیڅ توجه ورته نه کیږي، دا ولې دا فرق ولې کیږي؟
بل دقیقا په تیرو اتلسو کلونو کې دا یوازنی یعنی لومړی وار و چې په جاغورو مالستان باندې به تر سره کیږي. لازم و چې ډیر عاجل رسیدګي ورته شوی وي، او دا په دې معنی نه ده چې موږ اندړو ته توجه نه کړی. په اندړو کې موږ په تیرو 1900 کلونو کې یوازې د ولسي پاسنو سیمایزو پولیسو پلیکو کې تر 300 ډیر تلفات ورکړي. دا خپل د قربانۍ یا د توجه په معنی ده. دې ته په کتو سره یعنی زموږ
څومره خو د سیمې خپل خلکو قرباني ورکړي ده.
د دقیقا د ملي اردو سرتېري هم زموږ د هماغه سیمو ځوانان چې راغلي دي د خپلې خاورې د خپلو سیمو د دفاع لپاره په دغو لیکو کې ځای پیدا شوي او له خپلو سیمو څخه دفاع کوي. نو هغوی هم زموږ یوه برخه وه، او موږ هم یعنې دا هم زموږ د توجه په معنا ده. تر څنګ یې د ملي اردو یو ټولی روان کال یعنی همدغه 1409 کال تقریبا د دریو میاشتو لپاره په اندړو ولسوالۍ کې د میشتول اولته د عملیاتو ترسره کړل. هغه ته په تنګ کې کچې ته دوی رسنۍ تعقیب کړي، یا زموږ هغه ټولنیزې شبکې تعقیب کړي. موږ په اندړو ولسوالۍ کې روان کال خصوصا په هغه میاشتو کې چې د اندړو ولسوالۍ په مرکز بریدونه وشول، اندړو ولسوالۍ مرکز په امریکا تر محاصره لاندې و، زموږ هوایي ځواکونو تقریبا هر ورځ د 15 تر 16 په شاوخوا کې بریدونه ترسره کول، او یا هم د اندړو ولسوالۍ د هوایي ځواکونو تر کول لاندې و. خو یعنی دغه ټوکته په کتو سره همدومره امکانات همدومره توان موږ درلود چې هغه مو
لیکن ولې نتیجه ور نه کړه.
ګوري جګړه د سیمې د استخباراتو په کچه ده، نتیجه همدا و چې مخالفین ونه توانېد چې په زور باندې زموږ یا د جګړې له لارې زموږ ولسوالۍ سقوط کړي. درې میاشتې یا دوه میاشتې زموږ پرسونل هلته په میری کې پروت و، حتی اکمالات ورته ونه رسېدل، ولې هغوی مقاومت وکړ، ولسوالۍ پرې نه شوده. تر څنګ یې په اکثریت ساحو کې وسلوالو مخالفینو ولسی خلک له کورونو څخه وویستل، د هغوی له کورونو څخه یې سنګرونه جوړ کړل، ولې یعنې په هر تکتیک سره دوی ونه توانېدل چې زموږ ځواکونه هلته ماتې وکړي. څو چې موږ د ځای د نشتوالي د اکمالاتو په برخه کې ستونزو له کبله موږ بالاخره بېله دي چې جګړه هلته ترسره شي، له مدیرې څخه موږ چاردیوال ساحې ته خپل پولیس او ولسوال انتقال کړه. نو توجه شوې ده ټولو ولسوالیو ته په خپل توان سره، ولې دا هم منو چې جاغوري او ملستان ته یعنې زیاته توجه وشوه. علت یې دا و چې هغه ولسوالیو کې په تېرو 13 کلونو کې خو هغوی له ستونزو سره نه و مخ، او له بلې خوا هلته د برید هغه کچه ډېره پراخه او کچې ته عاجل رسېدګي نه وای شوی. هلته تفاوت دا و چې هر سیمې ته چې به وسلوال مخالفین رسېدل، هلته به یې ښځې ماشومان او ملکي کسان هم له منځه وړل. حال دا چې په نورو سیمو کې وضعیت داسې نه و، کچې ته عاجل رسېدګي نه وای شوی.
ډېره مننه کور ودان سلامت اوسئ. د غزنی د والي وایان ښاغلی محمد عارف نوري چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او پیغامونه مو راواستول.
ملتا مړی